د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزی آسیا نه بیا د جنوبی آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومه شي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي، لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن کې کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوحې څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوا نه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوا نه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کما لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت او 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ورتونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پیل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبان په دوره کې انجن ته خو موټر بخې نه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه بل جمهوریت په دوره کې ښځو ډیر پام کوله. زما خپله سو ملګري و موټر یې درلودل، یعنی زیاتره احتیاط یې کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هېڅ احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکی حادثه شوی دی. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې هم چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي. هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپل ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو قدام صلاحات څومره وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه موټر خرڅوي له هغه ځایه اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي، خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته زیان رسیږي، انسان ته زیان رسیږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي اخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، واتمن په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه وي شل کېږي، حتمن دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو هسې د دغه پیښې ښکار شوی وي. خو وروسته بیا کورنۍ نه ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضی به لپلار یا لتر یا د کورنۍ لور غړو دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پر خبرم نه وي ډیر کله چې اصلي مسلسل یا د موټر نه چا دې څنګه دي نو ورسته جنجالونه واقع ډیر وي
یا خو د سی بسایل وی چې هغه پادی ژوند کې ار کله سره مخ کېدلې سبل حیاتی مسایل دي کوم دغه د درایو په وخت به احتیاطي د ترافیکی له قوانینو نه به خبري تاسو په فکر ځوانان والد سی او کارت الله سورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي ام چارچاپی رکم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچه کمواله ده که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستي کوي ځواني وي او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه یې په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي نو بیا په ځان نه پوهېږي له یوې خوا نه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي له بلې خوا نه نو موټر هم پر دی وي همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوري
که دې ته راسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل اسناد و نه و په دې راته وغږېږئ
زه په خپله شخصي موټر نه لرم خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې لکه څه ډول چې د یو سړي هماغه سرو کار له همدغه موټر سره وي دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي او دې برخې ته پام کړی دی او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي د موټر چلولو په وخت کې د هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري کله چې دوی له ترافیکی پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي خبره نشي رسمي کولای ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و خو خپل حق و نشوي غوښتلی
په افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو کاغه غټان وی او کو ځوانان وی او کم عمر وی خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراته یی کچیرته په یو ملک ترافیکی اصول مراد شي دغه سره د ترافیکی پیخ او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټان وهل دا زیاتره راکمیږي خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لانه در منسته شوی نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یي کاغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې براکه می شي خو زه کوم د خپل ډرایوینګ کوم موټر تکینم خدا تقریبا 4-5 کال کیږي زه خپل موټر چلوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم دا چې مستقیز لګ دی مانی دی کړي خو د یادې ورور نه یادې پلار نه یادې کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلایي بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی نو موټر تکینو موټر چلو او خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مې وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې بی احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چي عموما کزو وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 15% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې دی خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه څه یو یا دسی او هغه وصولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې ځین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوي چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوئ. ولې مو نه دي غوښتي چې ورسئ هلته امتحان ورکوي او دا اسناد واخلئ او کله چې تاسو سرک ته وځئ آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې یاره پنځه اتیا فیصده خلک چې دي تر ټولو همدغه شانې زموږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کرته خپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کو مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته ویسی یا رانه بندی کی یا خپل پارچه را کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه کی نو مونږ مجبور او چې موټر ته کینې نو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانې دلی دلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پوهېږي، موټر چلول زده نه وي، موټر ته کینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاست؟ څه ډول پیښې دې لیدلې؟ څه ډول پیښې دې اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په پنځلس ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرت لاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بې احتیاطي کوي، موټر له یو بل سره سپیډ وهي او سرک هماغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیډ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سرک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویاو پورې د دې سپیډ لپاره دا سرک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیډ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیډ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. خپل درته ووایم زه خپله ټکر وکړي الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سرک باندې ډېر تیز راخوشو. ما ګوشه ځای لټوه چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سرک باندې یو اندازه پاتې وو. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد، په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي عوارضم وي.
کورلا موټر خاوند او دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي و، ځکه چې سرک دی دوانه قبضه کړه او له یو بل نه کوشش کوي چې یو بل نه کراس وکړي او مخ کې شي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او موږ ته دا موقع نه برابرې درو سرعت کې را روانو. نو موږ کوشش کوو چې دوی نه ځان بچ کو مونږ د دوی سره سپیډ نه واه خو ځان بچ کو اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو واه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو واه په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور و کچې ته اغه لګم د اوسلې نه کار اخستې وي د احتیاط نه کار اخستې وي نو دغه پیخانه رامنځته کیدله
بیرته سم موټر به ستر ته جوړ ک
ترافیک ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ زیانمن شوو پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړې
ښه کپدې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته به څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزې سره مخ کېدل شي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلې کله چې ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوی ترافیک او تاسو خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوی مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوی ځکه دلته قانون ته ملامت وي ل خپل تجربه غوړانو ته هم دا اوس تاسو غونډې ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصيه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید د بچومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکي نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصيه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب تکینی ځکه چې موټر داسې یو شاید چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلی نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو تک باید ډیر پاملرنه وکړو ځوانانو ته توصيه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی یو مستی وی ځوانان وی جذبه وی او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مهله داده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي نو د ځوانانو څخه مهله داده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي هغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نور موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه د هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا له هغه سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراعات کړئ او ترافیکي اصول مراعات کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعات نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نو به دغه شان بده پیښه شاهدان کېږي لکه موږ شاهدان شوو
bale da khosuwa nur zwanan ta paigham zan ta ba tsawail la reza ka tasum ta rus pori asnad na la reza tasmim la reza asnad akhli la ga rus ba dray wari ka wai ka sanga
taqriban am da plan la rama che aw pa hata ke ma che la shama da ga 15 ya 16 wazi da dray wari kurs da yani nu zan aur pa driving ba ne kh pura fo egam zaka che ma aga da cha khabar pa kabul la na pa ningrar pa la na pa kunal ke pa har zaka motor chala wala la nur pa har sabane fo egam kho ha ga traffic u اصول او اشاره او ټیکسی د تمځای او دغه باندې زنه پویګم زه باید د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښو نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان تم وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسی وانی ونه کوم موټر تکې نه نه ځکه چې یو بلې وي باید پیخي شاید نشم
درن دوستان دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوې حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجره په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه یې په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادۍ راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونه په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوزې د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولی سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضوه د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوزې د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خلیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښووله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو آوازونه هم توپیر لري. قصبه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبه توریه لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانچونو باندې ویشل کیږي. راستا برانچ چې دی هغه راستا سږي ته داخلیږي، چپا برانچ چې دی هغه چپا سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخلیږي په راستا برانچ باندې بدلیږي او په چپا برانچ باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بوغیانو سره مثال ورکړی دی چې بوغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حجس پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یواري په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونو او د برانچیولو تر مابینس فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 تر 40 وارې پورې سا اخلي دا نارمل دی. دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډېر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
شین خاله نه دمالو ما